ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم څلور بجې شوې په د خبرونې کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي خو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسیون د خبرو اترو هڅه کوي په غزنی کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ شکایت لري
کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي مقصد در په دره یو پوسوي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر اسواری زیرمه بلاک کړی ده
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي
در یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي داعش ویل چې طالبان بریالي شوي نه دي بهرنیو راوستي او د جرمني سر اعظم په خپل وروستي رسمي سفر ماسکاو ته روانه ده د خبرونو تفصیل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي د سټېشن بي په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یو بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپل حیرانتیا څرګنده کړه چې څنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکري یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورم یا شپږم نیټې ترمن د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وټل شوي دي په لندن کې میشته د بشري حقونو دې ډلې د کلیوالو په وینا ویلي دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوه دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته انتظار کاوه د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي په خوا کې تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې دومره ووهل چې سا یې ورکړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وتل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي امریکا راوستي دي وروسته تر دې چې د یکشنبې پروس طالبانو کابل ښار ونیو دا لومړی ځل ده چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی داعش د الانبا په نوم د خپلې ونیزې کې د پنجشنبې پروس د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده دا د سولې لپاره ده د خبرو لپاره ده د جهاد لپاره نه ده داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بیلاري کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوي دي او د یو بل کسان یې وشلې دي چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستان خپل ټول خلک راایستلې دي دا خبره د چک سر اعظم اندري بابش پرون یو کانفرنس ته وکړه
بژغورنی عملیات سر ته ورسېدل په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي د دې سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي د چک پوځ هم په یو ټوټېری بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوي او اوس خوندي دي د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لیږدول نولس کلن انوري د اګست پر شپاړسمه تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک پسې ولس جټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه د افغانستان د بدني روزن ریاست د نوموړي مړینه تایید کړې ده. خو د انوري د مړینې څرنګوالی په اړه زده دقیق راپورونه دي. ځینې راپورونه وایي چې هغه له الوتکې تر پرېوتو وروسته ومړ. ځینې بیا نور دا خبره کوي چې د هغه د وجود برخې د الوتکې د ټایر په برخه کې موندل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
هیڅ نوه مشکل نشته، هیڅ نوه خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخې ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شغلی هوتک زیاته کړه چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي. خو له یک شنبې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی، د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر الوتنې ځنډېدلې دي. هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي. دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې مرکل روسي رسمي سفر دی. تر دې وروسته له سیاست لاس اخلي او راتلونکي میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کړي. د جرمني سر اعظم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو، یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشران به د نورد ستریم دوه پایپلاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالټیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وژغي شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهرو کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګانوف نن په دې تور مجرم وپېژانده چې له زور څخه یې استفاده کوله چې واک ترلاسه کړي. کدای بیرګانوف د مارچ په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د ملاتړیو د ولسمشر جاپاروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. 4:08 شوې. طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن په پاکستان کې 15 یا 16 ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکو نظام ته هیله ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسیونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړي، خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې لوري په خبرو شوې او اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یې هر اړخیز سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد 13 شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوی پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تیر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
په داسې حال کې چې امریکا او د ناټو نور متحدان یې له افغانستان څخه د خپلو ډیپلوماتانو او سفارتي کارکوونکو او همداراز همکارانو په ایستلو بوخت دي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمېر هغه افغانان ورټول شوي چې اورېدلی دي له اسنادو پرته خلک له هېواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خپرېږي بوژنوونکي دي. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره همدا شیبه زما همکار اجمل ان استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات تاسو ته واوروي. مهرباني
څارون سپڅو شبي مخکمه لږ تر لږه دوه کسانو سره چې دی یوې نړیوالې ټولنې لخوا میدان هوایي ته وربلل شوی وو او دغه کسانو په لیست کې و چې باید په یوه الوتکه کې وایستل شي خبرې وکړي. د کسانو د خپل کوچنیانو سره ټول شپه د کابل د هوایی ډګر په دروازو کې په مختلفو دروازو کې تیر کړی وو. بل اخر هم نو توانیدل چې ووزی او بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. وو د کسانو له خبرو همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم ویډیوګانې خبريږي یا هغه رسنۍ چې د کابل هوایي ډګر شاوخوا فعالیت کوي هغوی چې کوم تصویرونه خپروي واقعا دغه تصویرونه بوګنوونکي دي. په کابل هوایي ډګر باندې ګڼ هغه خلک چې د افغانستان څخه د وتلو معتبر اسناد نه لري او اورېدلی دي چې ګوندي کولی شي چې که هوایي ډګر ته ځان ورسوي او په یوه الوتکه کې ځان ورځای کینو دوی بهر چیرې چې ولاړ شي ولاړ به شي. دې خلکو ډېر بیروبار جوړ کړی دی او دا د دې سبب شوي دي چې هغه خلک چې اصولا نړیواله ټولنه د افغانستان نه د ایستلو هڅه کوي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې ویل کېږي چې د ننه په میدان کې د امریکایي ځواکونو نه چې څخل تمه کېدله دغه نظم او ډسپلین یې هلته نه دی ساتلی او ګډوډیو ته د ډېر فشار د خلکو له کبله مجبور شوي چې ګډوډي وشي او د دې ګډوډیو په وخت کې وخت نا وخت هوایي ډزې کېږي خلک تر پښو لاندې کېږي تلفات پکې رامنځته کېږي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس په کابل باندې واکمن دي دوی هم په کابل هوایي ډګر کې د بیروبار د کمولو لپاره په دروازو کې کسان ودرولي دي خپل کسان چې د خلکو بیروبار او هجوم کم کړي. که څه هم داسې رپورټونه شته چې دغه کسان ښایي هغه کسان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري خو موږ خپله داسې ستاید نه لرو ځکه چې هلته وسلوال طالبان چې ولاړ دي هغوی له ډېر سخت هجوم د خلکو سره مخ دي او یوازې دا هڅه کوي چې خلک د میدان هوایي نه په شا کې او دغه ګډوډي پای ته ورسي. تېره شپه چې موږ د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه په دې چاره کې د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه ګرمه وبلله او وی ویل چې ګوندې په لوی لاس خلک دغه سیونه اورین ته هڅوي یا له هیواد نه ایستلو ته هڅوي او د دوی هڅونې د دې سبب شوې دي چې په هوایي ډګر باندې دومره ګڼه ګوڼه رامنځته شي. خو دم ګړی تر اوسه پورې په هوایي ډګر باندې بیروبار زیات دی. خلک ټول افغانستان نه په لویه پیمانه د وتلو هڅه کوي او دوی ټول یوازې هوایي ډګر ته ورسي. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې پرانیزي. دا مهال نه له ایران سره نه له پاکستان سره او نه د افغانستان له شمالي ګاونډیانو سره پرانیستي پولې چې واقعا د کډوال په ازادانه توګه ورواوړي نه تر سترګو کیږي. دام د دغه هڅو په لړ کې ده چې غواړي د کابل په هوایي ډګر باندې یو څه فشار کم کړي. په همدې اړه باندې یو بل خبر دا دی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا ولسمشر جو بایډن یو وینا وکړي له سپینې ماڼۍ نه او په هغې کې به په کابل هوایي ډګر کې د خپلو امریکایانو او همدارنګه د دوی د افغان متحدانو د ایستلو په دغه روانو عملیاتو وغږیږي او کیدای شي چې څه نوې لارې چارې ووایي.
ډېره مننه اجمل اندو چې د کابل د هوایي ډګر د کړاوونو او ستونزو په اړه معلومات شریکول. له لنډې خبرتیا وروسته د لیوه ژورنالیست او شنان سره مرکه لرو په دې موضوع چې په افغانستان کې حکومت نشته او همداراس ولسمشر یا صدر اعظم یا بل داسې اجرایی مشر نشته په داسې حالاتو کې به د افغانستان شرایط کومې خواته لاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن شپه شمه ده چې طالبانو کابل نیولی خو په افغانستان کې عملا هیڅ حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت او د حکومت د مشر نشټوالی څه اغیز لرلی شي.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي یا افغان وي د نړۍ په هر کونج کې وي بس فکر کوي لکه یو کور چې بې یتیمه وي دا یو د حکومت واکدار په واکې اوسېدل د هغه نوم د خپله د هېواد لپاره د معنوي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول بې سرنوشت ده. نه څوک بادشاهي لري نه څوک ولسمشر شته. ده سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیرالمؤمنین ده نور کسان یې هم مشران دي خو دوی چې اوس کابل ته رسېدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلې کس یو سمدستي یو مشر اعلان کړی وای تر څو د واک واګي او د واک داخلا چې رامنځته شوی ده چې دا بدبختانه د یو هیواد لپاره ډېره بدنصیبي وي. د دې ډېر بد اثرات په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ته دا داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلک به دې نه پوهي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یوه مثبته نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدی شي، په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویلې چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان ده، کله چې د حکومت انتخابات ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو موقت دوره شروع کېږي درې میاشتو د وخت لپاره، هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي یا داسې حالت پېښېږي د یو هیواد ولسمشر له منځه ځي یا صدر اعظم له منځه ځي، هغه ته یو قانون کې یو څه موجود وي چې د هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امرالله صادق وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکې واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که ورئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواده ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نه شو ویلی، او خلک به دې پوه شي چې عقل هم په دې پوه شي چې زما د هیواد واقدار
څوک. تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبۃ الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
ګون حالت ده، ځکه چې زدانه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبۃ الله خوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي په کار خدا و چې د عقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا عقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړي وای، یا عقلا د خپل جنگیالو شکر یاد کړي وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوال ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه رامخته شوی وای نو ممکن د حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپله به هیبۃ الله اخوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه والا باندې ډېر خبرې نه کیږي، په ابتدا کې څه خبرې رااله چې دوی برا څرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې دوی د کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را څرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را څرګند شي. د دې بشران وایي چې هغه موجود ده.
ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بې وسلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بې وسلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در په دره یو پوسوې، کونډې لرو، اعتماد لرو، پوسوې شینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالۍ شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بې وزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوری وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوري په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دی وایي له همکارو موسسو څخه یې له دغو کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جایه شوي، ورسره کورنۍ تخریب شوي یا هم مخکینی بې جایه شوي ولو، او اوس کورنۍ سګټ شوي دي، بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا یې جوړوي، او دوی په نور کورونو کې د نورو خپلوانو قریبانو کورونو کې اوسیږي. ډېر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري، سي باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورنۍ خپلو پلارنیو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاش سره مې د امریکا له لوري د افغانستان د شاوخوا یو لس میلیارد ډالر او اسواري زیرمې د بلاکېدو په اړه مرکه کړې ده. او لومړی مې ښاغلي تلاش ته ویلي دي چې د امریکا دا اقدام څه اغېز لرلی شي. ښاغلي تلاش وویل
امریکا لس میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی آثاری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بحرانوي هیوادونو کې ساتل کیږي. او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وی په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې، نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اساري زیرمې بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي. او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي، په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي. او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله، بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري، بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي، هغه ورته وی چې دا معیارونه مراد سوي دي، تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسفاری زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسفاری زیرمې څومره لوړې وي، هغومره د هغه هیواد مالی ثبات، مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه، او همدارنګه مصرفي او تولیدي موادو ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بل اخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمې د هغه هیواد مالی او پولی ثبات تضمینوي. د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونري پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای شي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي، او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي واخلي او وریکه، او همدارنګه کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګه کولای شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګه کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فاکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په 2000 او 9000 4000 ولز زرا 1000 او 15000 9000 موندل شي.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو را په دې خوا د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې ده. د اګست په 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېد، پاکستان د تورخم ور وتاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همدارس د چمن غلام خان او خرلاسیو لاري هم په وروستیو کې څو ځلې بندي او بیا خلاصې شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګري ګډې خونې مشران وایي د سوداګري زیاتېدو لامل په وروستیو اونیو کې بیا د لارو تړل و. په دې موضوع دا راپور واورئ.
پاکستانی چارواکی دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بیرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ، هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کسټم چارواکو ډیټا ښایي چې د اګست 15مه نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلی دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو واکې خپل لاس ته کړ، نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اگست په 15مه نیټه پاکستان افغانستان ته 1200 ګاډي اوړېدلي او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایریکټر زاهد الله شینواره مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، نو دې سره په عارضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نه کړ، نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بله خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فی الحال د افغانستان نه وتلي دي، نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي، نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل لغې ضروري دي، داسې نور د روزمره سامان بزي دویانې بزي. خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده، نه کېدی شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو. خو هغه په ګمرک کې وو که په کسټم کې وو او کم مو بالکل هغه چکم کوانټټي وا د گاډو هغه کوم وا
د اگست په ولسم نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافر ته هم یوازې خپل حیوانونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شو. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې 15 منټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلوم نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لدی راپور سره ساعت 4:30 شوې د لنډو خبرونو نوبته ورسته به اوسادیو اوریدونکو پروګرام وړاندې شي، خو د دې ساعت لنډ خبرونه احمد شبر ابروی.
ناټو نن په خپل بیړنۍ غونډه کې له افغانستانه د یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې د آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. جرمنی آژانس دوچه ویلی وایي طالبانو د دوی د یو خبریال نشتی خپل وشلې دي چې له دې سره د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو د کارکونکو او د هغوی د کورنیو ژوند ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني آژانس په باور طالبانو د دوی د خبریال یو بل خپل ټپي کړی دی او دا پېښه هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور پلټنه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې 9000 نارینه د جولای د 14 او 16 نیټې ترمن د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوي دي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د اکشن بې پروس طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړي دي. او د جرمني سر ریاسم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د جرمني سر ریاسم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، همدارس د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
لند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دغه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په وی پانه کې ولولې. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زموږ د وی پانه پته ده.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په اورځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوده او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمه یې ژر تر ژره ورته خوندې کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. کندهار د سرپوزي او خاطه چې زه په دغه کمربند کې هغه ورځې برنګ شتلې د دغه کتر شې دان سیو بل ورځې په چټکې کې په خپل هر ورځ ورې زم نه غن خاطه په دغه کې خو دې څه کان دې برنه او دغه ملکان باندې کې دغه یاوي هم کې برنګ شپرا څو مستری مستک کله ساري خبرنګار دراوسته د خپل دې د چړنه وکي. نو
السلام علیکم. دا د رادیو خبريالا ټول زورو سره وغوښته
بالی. السلام علیکم. زدا زادی در ردی سپایش کوم چې زموږ جګ نشر کی دغه ګلبدین کې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په بې موجبه وخت کې خپل ږغ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان یې اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د ردیف خواهش کوم چې زما ژغ ټول ملت ته نشر کی، ځکه چې دا د ملت ژغ دی. په ازادي په دې کې کوم ازادي راډیو په دې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د راډیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. ملګرو به زما دغه پیغام چې دا د فرا مرز څخه مرز ته د ایران څخه چاودیدونکي توکي او بارود راوړي د افغانستان خاورې ته، هیله کوم چې د دغه مخنیوی وکړي، کنه افغانستان به متباه او پرباد کړي.
د راډیو ازادي ټولو کارکوونکو او محترم اورېدونکو ته السلام علیکم. ما د سلام خدما دا هیله ده چې دا زما پیغام پورته سروان صاحب دغه مشترک جنواري صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دی چې دغه کومې سیمې طالبانو نیولي، هغه د ولایتو والیان نارې وایي چې و نیولي دي، هغه تاییدوي او بیا د دغه ردیې چې یادانه نیولي. تاسو د خپل په کار باندې د تاسو خبر وکړي او دغه ستاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا د ولس تاسو سره نه مني پیدا کوله، یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات. دغه هیله مو ده تاسو دا ده چې دغه نور پیغام په جدي توګه اوس په دغه کې خپور کړي. نو نور مو ده ښایسته وخت نه. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوو چې تل د افغانانو د افغان ولس ذهنونه روښانه کړي دي او افغانانو ته واقعیت بیان کړی دي. نو زه ستاسو د لارې د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم که واقعا حکومت غواړي چې حکومت وکړي په دې وطن کې، نو هغه دې اردو ته موټرسکلان ورکړي، ځکه چې موټرسکلان د افغانستان کې د زمینی هلیکوپتر معنا لري. که چیرې موټر چې دي موټر په مخ کې مینونه ایښودل کېږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو اردو ته دې موټرسکلان ورکړي.
بل السلام علیکم. حضرت مرحبا تهنمال ولا ترور لا غیر نص پیغام دی نص سرنویش مظلوم سخت ولې سات نه تیریږي حکومت تا روم پر یا تا یا خدای ور لا کوي دا یو سړی مو چې په شم د پی نه سی هغه هم ولا دی دی یا ال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک رو راځي چلی نو د دې مظلوم سره سخت ولې اخیسته ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک وویل چې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا اندوار نسبا چې کوم وظیفه روان دی کوم حالات روان وروره بس بعد مشتت مسلمان الله پاک متوجه سره بس دا هم د الله پاک یو امتحان مشتت باندې نو باید تور الله پاک متوجه شو تو بیا وکاژو کوم ګوراهو چې تر پخوا کړی وای کو باید هغه ټول سبا وکاژو.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان فوج سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایه نه کوي، د فوج نوم دې وشرمو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. والسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر رسالی بارک می درته را وړو که شان پیغام پر خو دو چې دلته حالات ډیر کړ کې چند دی ډیر ولس خو واج په نغه تکبیر څخه نغه تکبیر باندې دی هغه دفاع نشي کولای. نو هیله مون دغه دا وختنه مهمه دغه دا چې موږ ته خدای یو د تدابیر ونیول شي، نو په دې باندې خو نه کیږي چې ولس پروت دا او عوام زوريږي او خلک کې څنګه نه دی لورپور شاراګي د دې پښتنه نه کوي تر څو به دا ولس دومره کړیږي. او دا یو سلام پای را فاتې او دا هم دا سمو د مخ کې بار کړی دا د دې ساحې څخه انتقال کړی دا د خپل مرکزی ساحې ته وړي دا او د ورشاله حالات هم نور په خرابې دوه باندې دي. نو چې دې ته یو ډول تدابیر نه نیول شي او د دې غمونه خوړل شي دا تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناشتي او د چاپ څخه په پوښتنه وکړي مرکزی حکومت دې وخت کې په دې اساس شبو کې د هغه غمونه کې نو بیا خو نور ورسم مجبور ده ځان به یو کار پیدا کول په تمه به طالبان نه به دی پاکي.
سلامونه علیکم. هلې احترامات د راځو ګرانو کارانو کارکونکو ته باد سلامه. تاسو څنګه چلئ چې لمن باندې الله خبر دې ځان یې نس کوت کیږي سرکیز د مسره چې کوت شنو ولی راغلی یان تناس اشرف غنی نن د شه دا هله چې دا غره کوم ولی نه ونی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله نظام نظامی مری نو یا تاسو تماس کیم چې د زما پیغام نشر کړی زه د امریکا یو څه د خواهش کوم چې نور د افغانستان ملت نه ځوروي، نور خپل بمباری ته فاطمه ورکړي، نور د افغانستان مظلوم ملت نور ونه ځوروي.
سلام علیکم، زه نباسین زمیریم د ایرمن ولایت مرکز له شهداته سنتر ټلیفون پر کښته وسلم. که تاسو موږ را غواړئ د ایرمن په ولایت کښې څه جبري اقسان روان دی، د مرکزي ادارې څخه همدا غوښتنه ده او دا علم دی چې یو څه داسې همکاري وکړي د ایرمن په ښار کښې داسې طالبان ښځه غورل کېږي او خلک وژل کېږي، بې ګناه یا وانونه غورل کېږي. د مرکزي ادارې څخه موږ دا غوښتنه ده چې پر ایرمن باندې توجه وکړي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت نه خبره کوم، نماینده پیسان زخمی علم دانی په داس کور کښې پراته دي، هلته شلو دېرش کلي مو دي او موږ هلته ولایت ته هم ورلو، هغو هم راته وویل ول دلته څوک نشته، یا ورلو حاجي کیم ته هلته وویل ول دلته خالي ډوډۍ ده، څوک نشته، ځای نشته. نو د خدای په لحاظ که دا په رښتیا ازادي راډیو ده او د ملت غمخوري کوي، نو زموږ سره د مجرم د ریاست د رئیس یو حال احوال ډېر کوي چې موږ خپل یو مشکل ورسره شریک کړو.
اوس پیامونه چې ما ورته وي خو نه شوي، نو نه پوهېږم چې دغه ملامتي په موږ کښې ده که په تاسو کښې ده. اوس پیام خو دغه دی چې پر موږ باندې په هرات کښې سور اور بل دی، څوک ملایان وژني، څوک طالبان وژني، څوک عسکر وژني. دغه رسنیو نو ولې د دغو دیوه نشر نه کوي چې حاجي ملایان د مدرسو ته را باسي وژني؟ دا تاسو ما پر موږ نړېدلی دی، ولې دا خارجان اوس په دغه کښې دا رسنیو ته هېڅ خبر نه ورکوي، هېڅ نه وایي چې دغه اوس هغه بمبار پر چا کېږي، دا ساختمانونه د چا نه ډېږي، دا مړي د چا کېږي، دا پر څه باندې کېږي؟
بلی السلام علیکم، سلام، زه نصرت کندهار ته خبرې کوم. ډېر بد حالات دی، د خدای په یاد قرآن په یاد کښې طالب دي که حکومت دی، مسلمانانو په کورو بمباری شروع دي، ټکان شروع دي، بمان شروع دي، رقم رقم سلاوي استعمالېږي. دا اول ارمان نه خپه کېږي د په دې مسلمانانو، سره معلومه دي چې داسې دې سره وګار چې دغسو بالا ده دغه شپ کني په وسه سي نه ده، پر موږ دغه خواهش نه کوو چې استفا دې وکړي، برا دې وریله کړي، ګر سرحدونه یې ځینې ونیول، شارګونه یې ځینې ونیول، نورې څه شي د ښار په دروازو کښې ورته ولاړ دي، سر نه یې ځینې ونیول، د خدای په لحاظ پر سر باندې اور وورې څلور ساعته مرمۍ پر وورې، یو ځای کډز غریب بل بل ځای کډز غریب، بس هو په لسنه ورځو ته تنکېږي شي دانکېږي، یو یې جواب نه لري.
السلام علیکم، زه انصار احمد نیمروز ولایت دهران د ولسوالۍ سره په تماس کښې یم. دهران ولسوالۍ کښې ډېر جنګ شروع دی، د اختر راهیسې ډېر مسلمانان عذاب دي.
زه محمد نسیم ارمني د مرکز لشکرګاه ښار څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د لشکرګاه مرکز لشکرګاه ښار په ډېر بد حالات کښې دی، ځکه چې ډېر بد جنګ په کښې شروع دی، د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تایری بمبار کوي، چې حتی په دې بمبار کښې ملکیان ټول په کښې مړه شول، شهیدان شول، حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کښې د ارینا په نامه باندې روغتون و چې ټوله ملکیان خلک پهکښې ولاړه په روغتون کښې، طالبان څه کوي وروره، دا خو د یې خوا څخه بمبار شروع دی وروره، ګرد ملکیانو سرایونه یې بمبار کړله، یا حکومت وایي تاسې ښار څخه ووځئ، موږ به دا ښار تصفیه کړو. ښار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی دی، د دا کلي څخه خلک ووځي نو هغه ښار به دوی تصفیه کړي، په ښار کښې خو وروره دا خو پلکاو کورونه دي، راګرده خلک چېرې ولاړ شي، د سرپناه ځای کمه دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کښې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کندهار په ولایت کښې په پنځمه رایه کښې ډېر بد خدای لپاره دغه طالبان او د حکومت نور سره ودرېږي. السلام.
د ازادي راډیو او سور کارکوونکو زما سلام یې، د نن نوم نه ښودلو په وجه باندې، ځکه زموږ دپاره نوم ښودل بیا په مشکل کښې دی. د لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم، د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی، که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي دا د مرمیو باران بند کړي، او که د دولت مشران یې پر موږ دي دا د بومونو باران بند کړي. زموږ ټولې شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې، زموږ کومې سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه، کاروبار نشته، هېڅ شی لا نشته.
زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده هر هغه څوک چې په دې کار کې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ دا هیله او ارزو ده.
السلام علیکم. د اردگان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. نو د افغانستان د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې ولاړه ودانۍ نه لرو څه چې ولسوالۍ هغه ټوله نړېدلې وي او بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټوله چې دوی په جنګو کې هوار شوي دي. خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د نظمو سره عملي دي چې کوم یو حکومت دی کوم یو به پرمخ ځي کوم یو به شاته